ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونری ما په دغه اوساتا خبري غړی کستا سوار کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شین نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړه ځمکه په خپل نوم کړې ده.
دغه رنګ بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
د سوات قومي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځینه کړي ویسو یا دغه خلکو له نور لار ورکو.
او په خبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي.
په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده و چې په هغه کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې تر سره شوې جرګې ته ویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ دفاع وکړي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفې خواشنی ښکاره کړه او ویل چې دا لسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی حالت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر دریم زیارتوال په مشالې ډوته وویل چې د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان کې د شپږشت لکه څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
ایکړه د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایی انتقال شوې ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي هم کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات غورن دا د سرکار ذمواري وه. مځکه مکې ابادولی شو، کور مکې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. د دې په نتیجه کې موږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
په کامي جرګه کې پر دې خبرې زور ورکول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینڈ منرل ایکټ ضد په کار دی چې ټولو ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو مټ شي. په دې اړه نور حال د کامي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټوک کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیارا متحد طور باندې او محاذ جوړ کی او یو تر پراخ پیمانه باندې او جمهوری مزاحمت روان کی او د امن لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یا دی وچ روان کال د مارچ په 12مه نیټه بلوچستان اسمبلی د مځکې لاندې د شتمنۍ د راشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل ایکټ پاس کړی وو. خو وروسته د حزب اختلاف د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیات ایکټ پر یاد ایکټ یا قانون نیوکه پیل شوه، بلکہ هغه ایکټ په بلوچستان های کورٹ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر تور پور کړی چې د دې ایکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوی دی چې معدنیات کاغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، کاغه یورینیم دی، کلیتیم دی، کاغه سونا ده، کاغه تانبه ده، کاغه نور قیمتي کان دي. دا ټول د آئین لرویا دا د صوبې ملکیت دی. چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی، بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف. دا غیر آئینی کار شوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی مادنیات را کړی دي، وسایل را کړی دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
پروسه جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل، کړل د کوم لاندې چې به عوامي نېشنل ګوند د یاد اکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه،
بلوچستان کې صوبائی اجلاس میں میرے
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل اکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخ ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو اته اویا کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي د هغه د جاج اخیستلو په خاطر دی نه یوازې یو نړیوال کمیشن وټاکل سي، بلکې په دواړو صوبو کې دي روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لاله مخه ماینډ اینڈ منرل اکټ په بلوچستان ای کورٹ کې چیلنج کړی دی. خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې حکومت به په عدالت کې د یاد قانون یا اکټ دفاع وکړي. د اګست په لسمه نیټه د مشاهدېټو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رند وویل چې د جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند په ګډون نورو ټولو سیاسي جماعتو په اسمبلی کې د یاد قانون په حق کې هغه وخت خپله رایه ورکړې وه او وروسته دوی عدالت ته ولاړو چیرې چې به حکومت د یاد اکټ یا قانون دفاع وکړي.
د سوات قومی جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوځ د مټي او کابل تحصیلونو په غریدو سیمو او د بنیر پولي ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی تا د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري د ضلع انتظامیې او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده، د اګست په اومه د کارنده کمیټې غونډه کړي او پکې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی، ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او بعض سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تېر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
په هیڅ صورت یې نه پرېږدو چاته دا فیصله ده. دویمه دا ده چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران وریږي هم موږ سوات پرېښودو ته تیار نه یو. دریمه فیصله هم دا ده چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک موږ را کړلي د دې موږ حفاظت کوو. څلورمه خبره دا ده چې موږ خپل ولس متحد کوو. زموږ ولس د سوات قومي جرګې سره ولاړ دی. د سوات خلک
د قمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلی شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابللی شو وه، ځکه چې دوی ګڼي دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دا دي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټي تحصیل طرف ته، تحصیلي کابل طرف ته، حکم چې د بنیر سره ټکتی حکم بنجوټ طرف ته دي اورېدی کېږي. او د ادارو لوکل چې کوم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرا ستر هګر راغلي دي شتګرد راغلي دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي. د هغې دپاره پولیس ډپارټمنټ شته، د هغې دپاره زموږ لوکل چې کوم اډمنسټریشن دی هغه شته. په کار خدا ده چې په سنه څه شکل کې هغه الیمینیټ کی او د دغې دپاره چې کم از کم 2000 پولیس دي اکویپ او ویل اکویپ دي نو چې هغه د دغې خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکړي او قوم په اعتماد کې.
د سوات قومي جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیمي ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دې وخت کې سوات کې د تیر په څیر پوځي عملیات ممکن نه دي، ځکه چې د سوات ولس پوه شوي او د امنۍ له وجې لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل زینه کړي ویسو یا دغه خلکو له نور لار ورکو، ځکه چې دا یو نوی دور دی، ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او چا څه ارادي دي. ګډ طالبان دی که بیٹ طالبان دی که سٹیٹ سپانسرڈ دی او که آزاد خلق دی په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کو او د سوات قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سوات قام جرګي غختنه او بیا د احتجاج د لکی ورکول آیا جرګه سومره با سره ده؟ زئی خبریال سلیم اتر وای چې عام ولس د سوات قام جرګي او د امن ناره لګون کو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهره کړي. دی وای چې اوس یو ځل بیا هم د سوات ولس د جرګې په غږ راوتی شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره هم پاسونن شوي دي دوی پکې هم شرکت کړی، ګډون کړی دی، نور کوم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي د دلته کې د هغې پاسونونه کړي دي. او بلکې دغه پاسونونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي، که پرس که قومي جرګې کړي، که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي، نو هغې کې خلکو چې دي په دې یو نقطه باندې چې دي هغه شرکت کړی چې دلته کې سوات کې امنیت هغه وده چې دغه ټینګوي.
د اګست په 15 نېټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکنډ دفتر کې جوړه کړې شوې جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سوات کې به د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمهواري کوي. ولې د اګست په 1 نېټه د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي سوات کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا کې به د وسلوالو په ضد هر قسمه عملیات کیږي چې پکې سوات هم شامل دی. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواري ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې، بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمېر کلیو کې په اوبو کې د دغه ماشو اګی موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایه کړو، په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشې دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلک استعمالوي نه او مغسې سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نوموړي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده رپورټ شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم دی کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه کا باڑا ڈوگرا اسپتال دے پدے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چ ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی، تیز تبا، ہڈوک خوب کے وسال او دا نبز رفتار کمی دل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونو نو تور شی هلته به وړیا درملنه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دې په پرزد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره طارق حیاتن موجود دی. طارق صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر ښېګړې یعنی تعلیم د ښه کولو لپاره. طارق خان څه ګڼئ تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګورئ چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دي یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور سٹیک ہولڈر دی یعنی کہ د دی یونین باڈیز دی د ڈپارٹمنٹ یونین باڈیز دی یا د ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چې کوم اساتذہ کرام خپل یونینز دی نو پکار داوا چې هغه خلق اول نه هغه ان پټس پکې شامل شیو نو دا بلګ اونرشپ پر هغه لپاره دی کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنٹیشن فیس راړي دی لیوا خو اوس چې کوم دا ڈیسیژن راغ نو د دینه پس اساتذہ کرام دی یا د ٹیچر یونین مشران دی نو هغه لګ په دې باندې خپل سترونګ ڈسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کوو چې کوم د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم دی آفیسرز اسوسییشن د مردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده. تاسو کوم مشال یې ډوته لګ خپل خبرګون ښکارا کا چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کوم پالیسی ده په دې باندې تاسو سره تنظیم سو د دریز دی.
د مونږ په خیبر پختونخوا درې واره دا حکومت راغی او درې واره دا غي د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو. دې داسې پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه راغي حالت تر دې وخت دې ته رو رسولو د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا و پرایویټایزیشن طرف ته د ادارې ری. حالانکه کومه وایو د ریاست بنیادی ذمہواری خدا دی چې دې په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دې به علاج ورکړي دې به روزګار ورکړي. نو چې سټیټ په دې سیزنو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس خامخه هغه خو دې ته مونږ ناکام ریاست ویلی شو. دا خو عوام ته دې پیدا نشته ځکه چې دا راشي چې دې ورغکې خو بزان لخپل یوریبنی هم جوړی کړه چې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ یا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا. نو خو سیزونه وګران شي کنه فیس خو پکی کیږي شي راشي بل سبب پکی کیږي.
آل پاکستان پرایمری ټیچر اسوسییشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دې وخت موجود دی. عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګورې؟ تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی کې دی په فاټا کې دا هزار تقریبا دیکھو راضی خو دا شیز چکل گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر رہے چکل سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغا زی عوام بدے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان او دا این پاکستان چکم 25A یو شک دیا چولے دا اغے کے دا لکلی دی چی لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاوی گی نو دا خودے کے بدیم دا دغه زه دغه خلاف ورزی وکړي دي. نو ضروري خبره چې کم ده کې بیا اسوسییشنز ته ښکاره شو چې دې ځکه قوم ته نقصان دي ډپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان دي نه غوړه دي خلاف بیا आवाज خامخه اوچتي
د صوبایي حکومت چې کم د تعلیم محکمې وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوي ته موږ بیا بیا حسو کړي بیا بیا ټلیفون نه کړل هغه څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دې واره هم دغه نو کو دغه ورسته مو چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې چې کم سیکرٹری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې.
آؤٹ سورسنګ دا دی چې زموږه غټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تا چې دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو. دا آؤٹ سورسنګ مطلب دا دی چې پاره کې چې کم ماشومان سبق وایي دا غي فیسونه دا غي د تعلیم ټول اخراجات هغه ګورنمنت پې کې خو صرف هغه به یو ارګنایزیشن چې کم نان فار پروفیٹ ارګنایزیشن یې هغه ته وونګه دا ورکو هغه به چلای لکه دا غي منیجمنت بچی دی کنه هغه پرایویټ پارټي سره به یا بدشان دي نان فار پروفیٹ ارګنایزیشن سره به نو دا دې طرف ته دا قدم زګه اغستې شوی دی چې گورنمنٹ تا ظاہر ہے چھ اغسطرہ لگا بلا سکولوں نے تقریباً 35,000 چھ کم دے گا نا آخو فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکولز و نان فارمل لرننگ انسٹیوشن سے مشتا کنا نو پا اگے کی اگا ٹول سکولوں نے چھ کم سکولوں کی دا کم سکولوں نے باندی دا گورنمنٹ انویسمنٹ شوئے دے والتا دا معشومان جن دے دا اگے انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ تا سکولونه نشی گین کوله یا التا استادان شو ٹیچران شو غټیچران چې دی کنه هغه غیدا پارا لس اٹریکټیو ایریا ده لا هغه دینو کې موږ پرایویټ پارټیز دی انگیج کو هغه پرایویټ پارټی په تھرو باندې لا نان فور پروفټ ارګنایزیشنز په تھرو باندې موږ دا سکولونه مینیج کو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اردوونکو سرزو کوارد تا چرته چې ګل افریده لومړی خزه ده چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې رامخته کېدې ولی اوس ورسره خلک په خپله لونه او خویندې داخلي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی چې اوس پورې پکې د درې سوه پورې ښځو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوي دي. خالد نیاز ورسره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه خبرې واورو.
ما ته دا ضرورت داسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو. ما بچی وړه وو او جوړی کې دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای ما سره لیسنس وای نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنو دي. زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه. عموما غزه کې وو سیټ ته کېناستلو بچو سره. سوائی لیکن چکل مشکلات راشی نو بے اغا ٹیم کے خلق نا جی اخپل دم نوی اغام پٹی کی چرے دا وہ ماں نے چکار بگار ہوا چاہیے. خیر الحمدللہ ما ہسبینڈ سپورٹ ہو مال تک لے سس وا خستلو بے ما اخپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو اگے نہ بعد بے ما تلا خود شوق پیدا ہو شے جرے دا لے سس وا خستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کله ما معلومات وکول التما ٹیسٹ ویر کرلو دبئی کے نو الحمدللہ ٹیسٹ ما او کشوالو غزه ما شپارس کالا ڈرائیونگ کړه دا انسٹرکٹر او ما سرا دام یو ریکارڈ دچ مو سرا اونلی لوکل خالقو یعنی غزی ولا عربیانی ورکی وی
کوهټ کی تاسو د خلنا او پکم سوچ باندې د ڈرائیونگ سکول پرانی ستې دے
چې زه کله دل تراغ لما نو به ما دایره دا وکړه چې زه به اوس دا سکول د زای کوهټ کې خلاصوم چې د زای ما خپل علاقې ولا خالق خپل بچی دا چې دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڑیز دا کی دا سیفی بلون دو نا سیفی نو کار دز ہے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پا اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چھتا خاما خاک سکول کلاو اے خو اسلام آباد کی کلاو کا لیکن ما یلو چھنا دز ہے چھ کلا ما کلاو کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کرے دا ہو ویلکم کڑی دیا ہو ویرو دشی کا میں ہو کوہاٹ کے چھ دا تاسو اخلاص کو سکول متاون تا سرا دا ایتہ کہ سنتاون وی موږ در سره کو نو الحمدللہ چې ما یو آفس کې پانچ کال تقریبا پنځنیم کال می تیر کړو او اوس ما شفٹ کړی دا دسه کې بل نو خستر زې مو پورا حال مو نیولې دا الحمدللہ څوکم رچی ډیر خپل آفس تا.
آیا د ټولنې دخل کو لخوا درته څه مشکلات مخې تراغلی دي؟
کله ما سٹارټ کړې و نو چې کم زنه به مونږ غاډه تیرې دو نو خلکو به دا ویلو چې ښځه ګاډی چلئ ښځه ګاډی چلئ. نو ما ته به دومره غصه راتله چې یا الله دو کې به دا شعور کله رسی ښځه خو جهاز چلئ جهاز په اسمان کې اوړوئ هر یو کار کوي آرمی کې کار کوي پولیس کې کوي مزدوری کوي رکشا چلئ بے دلته کې گاڑی ته ویری یا مشومان مشومان جی نه کوي الکان چې لارې کې لوبې کوي هغه به ویلو چې ښځه ګاډی چلئ. نو اوس الحمد للہ چې هغه شی نشته دا ویلی چې موږ په دیہاتو کې هم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رسی د زنې لیسنس واخستلې نو هغه مو چلی نو الحمد للہ رفتہ رفتہ شعور به رسی ټولو کې کنه شروع کې چې څوک هم قدم د زنې اوس هم د سې جینې کې رسی چې مو پہله جینې کې یو چدار وتی د فیلډ د ډرایوینګ نه کولې تا
اوس پورې تاسو څومره خزو ته ډرایوینګ خو دلې دي
لیڈیز چې دي تقریبا 2300 فیمیل چې دي نو هغه اوس پورې لیسنس واخستلو ما په خپل کور کې ټول انګین دي دونه خپل ګاډي چلای ام د سه میل چې دي نو میلو په حساب نشته دا غو ماشاءالله میل خو هر یو یې چې دا د مو فرض دا ډرایوینګ او الحمدللہ اوس خو زدا ترغیب ټول ته ورکوم چې خپل کور بچي مو چې دی او سپورټ وکي او باندې احساس والی دا لایف ټایم پکريږي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اردن کوسنګ چې واورید زموږ خبرونه د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کی دا وخت د خبرونه نیمه تر رسیدلیو نو د دې وخت مهم خبرونه. د سوات قومي جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتر ګوند د سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو وکیلانو او ولسی مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلې دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلې او ماشومې چرته بویلې دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایه کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډ یې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې خار د نیولو په اړه د اسرایلو پر اراده د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته. اردن کو خبرونه مورد او سیو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو تر ازو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه به د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرین د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کښیني. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنه کړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړی او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له یو میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا لسلو زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا څلور لکو کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیه او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د ده لپاره یوه کوچنۍ بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جړای یوازې په مستقیم ډول متحدو ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا یې د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په موجودګۍ او دغه په کوربتوب باندې د سولې یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 20 کیلومتره عرض لري. دلته به د ریل کرښه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سږ کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف فیتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو سوزو افغانستان ته چرزی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګي هغه تازه راپور چې ویلي وو افغانستان کې خزي او انجونه ل پراخو محدودیتونو او توتريخوالي سره مخ دي رد کړی دی او د غیر زموارانه او سیاسي بللې ده. دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي، بلخو یو شمېر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیت ډېر لرې دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي وو افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورنۍ امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي. یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید د ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندې کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت تر رسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګي پورته خوندیو او په هنتونونو کې لتعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې لکار راګرځول، او د غرازي د دوی پر سیاسي ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولې دي. لدې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن لمخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای، او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لادرکه کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دا یې د 13 آئینی ترمیم ضد بللې ده. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشری حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لادرکه کولو لړۍ لا روانه ده. د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان د لادرک کسان ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لادرک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیشو کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم شدګي چې دي دغه ختمه وشي، کوم خلک چې دي علاپته دي یا علاپته کوي دوی باید چې په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ کې مکله د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې وایس بار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هوار کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لادرک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي دا هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بند سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانون یا ایکټ لاندې بله څه ثبوت یو کس تر نوي ورځو پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوی ده. په رپورټ کې د مځکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د 13 ترمیم ضد کار بللی دی، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین ایډوکیټ څه داسې راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویانس شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نسی ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دي چې د لادرک کسانو د ستونزې د اواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی، د کوم د لارې چې ډېری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیشو کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت او د تعلیم، د ودانۍ او د کمښت، اوبو او د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو ګیلمن دي. یاد سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوري ته په 10 کیلومتر کې کورمې سره په پوله پرته ده. په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خور د غونډې په ډډه کې د روغتیایي کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوی دی. زایی قومی مخور مدیر امیر بادشاه مشال را ریتو ویل
مونگ دی پورا کلینیک جور شوه ده، دکتر نلری، بلکل تشکیل نلری. دویمه دی ملدرهی دی پورا مونگو ایده دی پورا یو کلینیک و دکتر نلرو دی ملدرهی دی پورا دی تخم دی زراد دی پورا مونگ تا ایت سنتیاوی نشتا دی ویلو دی بندونو دی پخولو ایده دی پورا مونگ تا ایت کور نده شوه، باید که مونگ تا پملره نوش.
یو بل ځایي قومي مخور الحاج مختارالدین جلالزی بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړېدو ټینګار کوي او زیاتوي
موږ څو ځله ولسوالنه دا خوښ کړه ده چې موږ ته د وارداتي برېښنا چې دا ډېره نږدې شوې ده، ځکه تر منګسو کونډې پورې رسېدلې ده، دا شدې ضرورت ده باید دلته راانتقال شي.
د علیشیر او تریزی ولسوالۍ اوسیدونکي په ښوونیز بهیر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکی ښوونکی فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لري، کمبود د مسلکي ښوونکو شته، کارتاسیا د شاګردانو کم ده، بل بل خصوص چې موږ وضعیت اړتیا ته لرو د تعمیر نشتون د درسي اتاقونه نه لرو، بل خصوص ان خوراکي نه لرو، سپینې پالې ابتدایا کې چې هغه تعمیر پوتې نه دلال کله نسوان نو کبل کله دغه مکاتب تعمیرونه نه لري، ډېر د ونو لوندې په ډېر تکلیف سره تدریس کوو او کله کله باران شي د موږ درسي ساعتونه ضایع شي نو شاګردان استاد مجبور شي رخصتې کوو.
د ورزشي لوبو یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خو د ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤولو ادارو پوره پاملرنه له ځان سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهز دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه هم د اولمپیک نه ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي، موږ هم هغه امکان نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو یې په لاس کې لرئ له موږ یې مسپموئ، ځکه چې د ټول یو خوست یو.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې ځینو سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلی کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي یې په اړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې مونږ شروع کړی دا د یو نفسو چې هر ولسوالۍ کې مونږ فعالیت کوو، تیر کوم پسپېره کې وکړو څلور اتیا پروژې مو وکړلې، سخ کول په نظر شکر کې لګیا یو. انشاءالله دا پروګرام به هر ولسوالۍ ولسوالۍ انشاءالله مونږ تطبیقو، خلک ګواښ نه سي.
یاد دی وی د علیشیر او ترزوی سیمه چې د خوست ښار شمال ختیځ دوري کې پرته ده، د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه او ګوله کبله بیلابیلې ترکارۍ، میوې او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمې دشته طبیعي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع تعلیم د سنگ چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د سانتیاو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د سیمې خلکو د پروژې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډېرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې، سب ڈیویژن چپا کے ریہیب کور کے دلو ریپیئر کور پکے دلو پلے ایریا وا وہ اسکول سرا چکم نیڈ بیسڈ بندے کم ضروریات واغا پکے ٹارگیٹ کے دل اکیڈمک آسپیکٹ پکے ہوم فوکس کے دلو ٹیچرز لائے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ لحاظ ٹریننگ سیشنز ویئر کڑل پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونٹی پکے ہوم انوالو کے دلا
نموڑی ویل چدا سے پروژے د استادانو د کار استعداد زیاتوی او په تعلیمی ماحول به ور سره خ اثرات پرې وزي.
ٹیچرز هم چې کم دی هغه کیپیسټی بلډینګ پکې وشي، کمیونټی پکې هم خپل رول ادا کوي، همدا شون ته اکټیویټیز مونږ لا فردر هم پکور دی ځکه چې مونږ سره مطلب ګورنمنت سکولز لا خ ټیک ټاک ماشومان روغله په کافی تعداد سره دا شون ته اکټیویټیز خو د کوالټی ایجوکیشن د پورا او دا شون ته پروجیکټ خو کوالټی ایجوکیشن د پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلته یو ګډې بدمنې تیرې دون پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپارس سرکاري سکولونه پکې لسره بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي څلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پوری د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو تر کډې کډې وي او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مار وے پسینہ
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا احساس.
نور پزړه من زای چې سوا جڑا پتا پسے کا جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پہ کا زمانت سیارا دے حق شپے کا زمانہ تر سیارا
مزے